Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د غوایی اساور شپږم د می میاشتې شپاړسمه. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیلوو. پیل له خبرونو کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وی پروان 2022 میلادي کال کې له 12 میلیونه او 15 لکه کسانو سره د خوړو استراري مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرونه وخته د کورونایو نړیوال ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. رسنوی راپور ورکړی چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د مخکینی ولسمشر حمید کرزی د سفر مخه نیولې ده. شغلی کرزی ته نږدې کسانو د خبره پرون څو رسنویو ته تایید کړی ده. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او ژر به یې جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره ملي لوبډله نن دوشنبه د تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک لیکلی چې دغه لوبه د شپې پر 8:30 بجو د دوشنبه د فوټبال په سټیډیوم کې پیلېږي. تر 14 کلونو کم عمره افغان فوټبالرانو د مرکزی آسیا په تلولیو یا CAFA جام کې لومړی لوبه له قرغیزستان سره یو د یو په وړاندې مساوي کړه. خود ویمه لوبه ازبکستان ته 0-0 وبایلله. د مرکزی آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان ترڅنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو په کې ګډون کړی دی. د پاکستان حکومت د دغه هیواد مخالفو وسلوالو تحریک طالبان پاکستان یا CTP له ډلې سره د خبرو لپاره یو بل جرګه ګمارلې ده. دې جرګې له تیرې جمعې څو غونډې کړې. د ازادي راډیو مشال څنګه او د امریکا ژغ ډیوی راډیو راپور ورکړی چې د مسیدو د جرګې څه باندې دیش کسي دي ډلې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلي. پرون یکشنبه هم د سویلي وزیرستان په مکین کې یو بل غونډه پلان شوې وه. که څه هم د پاکستان پوز له CTP سره د جرګې د هڅو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو سرچینو تایید کړی چې پوز د جرګې ملاتړ کوي. تحریک طالبان پاکستان د تیر اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی وو او د راپورونو له مخې دا اوربند لا هم پر ځای دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا له خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن سره وکتل او له خپل هیواد سره د امریکا د پوځي او بشري مرستو غوښتنه وکړه. کولیبا پرون په برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي چې بلینکن او کولیبا د روسیې د یرغل له امله د نړۍ د خوړو د امنیت پر اغیزمنتیا بحث وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماپښین د یو سړي په ډزو یو تن وژل سوی او څلور تنه نور سخت چپیان سوي دي. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې سوې چې اکثریت اوسیدونکي پوخ عمره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایي بلل سوی او عمر یې تر 60 لوړ دی نیول سوی او په توقیف کې دی. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. اوسم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه نه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 40. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 28.
دا هوا حال مو په خبری مجله کې واورید. د دې ترڅنګ د دې خبری مجلې په راپورونو کې راځي، ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې له اړو کسانو سره نورو مرستو ته ژمن دي. دغه سازمان وایي
18.9 million people. اټکل کې چې دروان کال تر نوومبر پورې په افغانستان کې 13.9 میلیونه خلک له سختې لوږې سره مخ شي.
د ملګری ملتونو د شوزو برخه له افغان شوزو سره د نقدي مرستو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو یو کمپاینر
زموږ اندېښنې د ښځو لپاره د مشخصو پروګرامونو د نشتون په اړه دي.
ماسکاو د ټولیز امنیت د تړون د سازمان د سرمشریزي کوربه دی چې د افغانستان پر موضوع هم احتمالا پکې بحث کیږي. په بهرنیو مسایلو کې د ناټو یو چارواکي د روسیې ولسمشر ته ځانګړی پیغام ورکړ.
The message we want to send to Mr. Putin.
خغلی پوتین تزموک پیغام دادی چې هغه لنړیواله دویمې جګړې رئیس خورا وحشیانه او بدمرغه جګړه پیل کړي.
دا خبری مجله تر اونیو وجوده.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای سر 2022 میلادي کال یې تر دې دمه په افغانستان کې لڅ باندې 100 میلیونو کسانو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته کړې ده. دغه سازمان په دې ورستوي کې ویلي و چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخامخ سي. بلخو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري هم په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو د دوام خبره کړې ده. سپی ولاستان اگزای او نور جزیات
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای تیر 15 میاشتې په افغانستان کې لڅ باندې 19 میلیونو خلکو سره مرسته کړې ده. پرون د ډبلیو اف پی په یو ټوټ کې راغلی په افغانستان کې پر میلیونونو خلکو د خوراکي توکو مرستې او د اړتیا وړ لومړني توکي ویشلي. تر دې مخکې د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا مرستیاله انتهاوي بویلی وو په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوراکي توکو کمښت ډیر د اندېښنې وړ ده.
18.9 million people لپاره ستونزې زیاتې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو او خلکو د لاسنیوي لپاره سږ کال د 15 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي سږ کال یې له 50 میلیونو افغانانو په ځانګړې توګه له زیانمنو ښځو سره چې د کورنیو مشري کوي مرسته کړې ده. د یاد ادارې لخوا په یو ټویټ کې راغلي سکالې له دغو کورنیو سره د خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو مرسته کړي. د یو این ایچ سی آر په وینا دوامداره بحران، بې ځایه کېدل، وچکالي او اقتصادي بحران په میلیونونو افغانان سخت اغیزمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د شوزو بنسټ یا یو ان وومن لا افغان شوزو سره د ملاتړ په ټینګار سره له دغو شوزو سره د نقدي مرستو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې ویلي د شوزو له ځینو بنسټونو سره د ملګرو ملتونو میاشتنی مرسته افغان شوزو او نجونو ته د مرستو زمینه برابروي څو خپل راتلونکي ته هیله منې سي. نور په دې راپور کې
د هری ورځې په تیرې دلو سره په افغانستان کې د خزو د باد وضعیت پر اندېښنې مخ پر ډېرې دلو دي. تر ټولو تازه مواردو کې د ملګرو ملتونو سازمان د خزو بنسټ یو این وومن په یوې اعلامیه کې ویلي چې خزی په افغانستان کې تر بل هر وخت ډېر ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د خزو بنسټ په افغانستان کې په خزو او نجونو سختو شرایطو ته په پام ویلي چې په دغه هیواد کې د خزو امنیت، بشپړ مشارکت او پر ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند کې د دوی د ازادۍ په برخه کې ملاتړ ته ژمن دي. دغه بنسټ په افغانستان کې د ښځو د لاسترارونو په خوندیتوب د ټینګار ترڅنګ له افغان ښځو سره د نقدي مرستو غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته ویلي چې نړیواله ټولنه باید یو مشخص پروګرام چې ښځې ورنه برخه منشي تمویل کړي.
نگرانی ما از نبود برنامه های مشخص و پروژه های مشخص
زموږ اندېښنې د ښځو لپاره د مشخصو پروګرامونو د نشتون په اړه دي. موږ په تیرو نهو میاشتو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د میرمنو لپاره ځانګړي پروګرامونه ولري او تمویل وکړي ترڅو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړې نه شي.
په ورته وخت کې د جمهوریت نظام پر مهال رسنیز فعاله ویدا ساغر وایي کومې مرستې چې د ملګرو ملتونو د ښځو له برخې سره کیږي او دغه شان لګښتونه باید شفاف وي.
تر اوسه پورې چې په میلیونونو ډالر د ملګرو ملتونو د سازمان د میرمنو په واک کې وي، په کوم شمیر میرمنو نه ملاتړ شوی او د دوی په ژوند کې یې څومره بدلون راوستي دی؟ پوښتنه دا ده چې یاد بنسټ خپل څومره شفاف دی.
د ملګرو ملتونو سازمان د اعلامیې په یوه برخه کې ټینګار شوی چې باید په افغانستان کې د ښځو حقونه یو لوری ولري چې هغه مخته تګ دی. د اعلامیې پر بنسټ په داسې حال کې چې د افغانستان د 1946 کال اساسي قانون د ښځو او نارینه وو ترمنځ برابري په رسمي ډول وپیژنده، خو اوس د هرې ورځې په تیرېدلو سره دا لویه لاسته راوړنه د له منځه تللو له خطر سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بې ځلي واکمنېدو وروسته د ښځو د کار، زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې یو شمېر محدودیتونه ولګول چې په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. راپورونه وایي چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د سفر مخه نیولې ده. د کرزي نږدې کسانو ګڼو رسنیو ته دا خبره تایید کړې ده. خو د طالبانو د حکومت یا ویان ذبیح الله مجاهد دا پیشنه تاییدوي او نه ردوي، بلکې وایي چې په دې اړه به د معلوماتو تر کره کېدو وروسته جزئیات شریک کړي. صفي الله ستانکزي ورباندې راپور جوړ کړی.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې سرچینو رسنیو ته تایید کړي چې طالبانو هغه ته د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړي. ټاکل شوی و چې ښاغلی کرزی د متحده عربي اماراتو د دولت د پخوانی رئیس خلیفه بن زاید آل نهیان په فاتحه کې د ګډون په موخه اماراتو ته سفر وکړي. په دې اړه پرون څو معتبره رسنیو راپور نه ورکړل. پخوانی ولسمشر شاوخوا دوه میاشتې مخکې د العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د سفرونو د بندیز په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده د غستونزې ژر هواری شي. بیگانه وخت بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد متحده عربي اماراتو ته د کرزي د سفر د مخنیوي یا له هوایي ډګره د هغه د راګرځولو د پیښې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
او دا سو خبره به سم نه وي میدان وایي نه ګرځول څه ځکه هلته ما پوښتنه وکړه میدان وایي داسې کوم شی او مسؤلینو خبر نه درلود. خیر بر صورت تحقیق هم روان ده، بیا به په دې مورد باندې معلومات دقیق سي تاسو ته ووایم.
تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د حامد کرزي، عبدالله عبدالله او فضل هادي مسلم یار پر سفرونو بندیزونه لګولي، خو مسلم یار په دې وروستیو کې متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ او بیرته راستون شو. عبدالله عبدالله چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې و، بالاخره څو ورځې مخکې د واړه اختر لپاره هند ته د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ولاړ او لا نه دی راستون شوی.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.8
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ. نن دوشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 241 ورځې پوره سوې. طالبانو په وار ور ویلي چې دوی په دې اړه پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي، خو اونۍ او میاشتې تیرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. د قلم لار ټولنې مشر ماتی الله ویسا چې له کلونو راهیسې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره فعالیت کوي، له چارواکو غواړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
د نجونو پر مخ ښوونځی باندې نجونې حق نه لري چې ښوونځی ته ولاړ شي، چې دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. ټول خلک ولس مایوس دی، خفه دی، نجونې د رواني مشکلاتو سره مخ دي. هر ساعت هر دقیقه حسابوي، موږ خپل مار ساعت هر ورځ حسابو چې نن به ښوونځی خلاصیږي، نن به ښوونځی که څه مسؤلینو څو ځله له ولس سره وعده وکړه چې ډېر ژر به ښوونځی خلاص کړو، وعدې ورکوي، خو خلک نور حوصله نه لري، خلک نور زغم نه لري. زما له مسؤلینو څخه دا هیله ده، دا امید چې ژر تر ژر نش په ژوند څخه تر دورسم ټولګۍ پورې د نجونو پر مخ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ښوونځی خلاص کړي، تر څو خلک خپل بچان ښوونځي ته واستوي. تعلیم د دوی انساني اسلامي بشري حق دی. نور دې خلکو ته به کمی بهانې نه کوي او په عمل کې دې ثابته کړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې سي.
د قلم لار ټولنې مشر ماتی الله ویسا و چې د طالبانو له حکومت څخه د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. نن دوشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 241 ورځې پوره شوې. مسکو د ټولیز امنیت د تړون د سازمان د سرمشریزي کوربه دی. د منځنی اسیا هیوادونه چې له افغانستان سره ګډي پولې لري د دغه سازمان غړي دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو دغه هیوادونو په وار وار د افغانستان په شمال کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات له سفیر الله ستانکزی نه اوري.
د ټولیز امنیت د تړون سازمان د خپل تاسیس دیرشمه کلیزه په موسکو کې د سازمان د غړیو هیوادونو په یوې سرمشریزه سره دایروي. د روسیې د ولسمشر ویاند د میتری پیسکوف ویلي د مې په شپاړسمه د دغې سرمشریزې دورۍ مشري د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان کوي چې وار د مخه موسکو ته رسېدلی. هغه ویلي د سازمان په دې سرمشریزه کې به په اړوندو مسؤلیتونو او د سیمې په تحولاتو بحث وشي. د ټولیز امنیت د تړون سازمان په منځنۍ آسیا او شاوخوا سیمو کې د امنیتي تحولاتو او اړوندو الو پاړه د اقداماتو او پریکړو یو عمده ائتلاف ده. د ټولیز امنیت د تړون سازمان د 1992 کال د می 15مه د روسیې، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او بلاروس له لوري تاسیس شو. دغه سازمان د لکتر لګه یو غړي تاجکستان سره افغانستان اوږده پوله لري. د یاد سازمان دا سرمشریزه داسې وخت ترسره کیږي چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره تاجکستان او روسیې په تیر اکتوبر کې د افغانستان پولې ته نږدې د شاوخوا 15,000 روس او تاجک عسکرو په ګډون پوځي مانور ترسره کړ. د دغو مانورونو هدف له افغانستانه د هر ډول احتمالي پیښیدونکو ګواښونو په وړاندې چمتووالی ښودل شوی و. خو هغه وخت د طالبانو حکومت ویلي و چې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا او ګاونډیانو ته کوم ګواښ نه پیښیږي. د آزاد اروپا راډیو تاجکي څانګې راپور ورکړی چې د ټولیز امنیت د تړون د سازمان تر همدې سرمشریزې دوه ورځې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر مسلو خبرې کړې. د راپورونو په اساس رحمان او پوتین د افغانستان تاجکستان د ګډې پولې په امنیتي مسلو او هم له پولې هاخوا یعنی د افغانستان په خاوره کې دننه د زیاتېدونکو ترهګریزو ګواښونو مسایل یاد کړي. څو ورځې مخکې د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو ترمنځ په نښتو کې د تاجکستان په خاوره هم د څو مرمیو د لګېدو راپورونه ورکړل شول. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې دا یوازې یوه پیښه وبلله او ډاډ یې ورکړ چې د پولې امنیت تأمین دی. تر دې مخکې داعش ډلې ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان ترمیز ښار په توغندي باندې وشتی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله. بریتانیا وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په یرغل کې خپل قوت له لاسه ورکړی. دغه روسي ځواکونه په دونباس سیمه کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي. وروسته له هغې چې پر کیف د خپل یرغل په لومړیو اونیو کې د روسي عملیات ناکام شول، دغو ځواکونو د اوکراین په ختیځ او جنوبي سیمو کې پر بریدونو تمرکز زیات کړی دی. نور جزئیات له سفیر الله ستانکزینه.
د بریتانیا استخباراتي چارواکي وایي روسي ځواکونو پر اوکراین باندې په یرغل کې ټکان خوړلې او د ښار په نیولو کې پاتې راغلي. دغه چارواکو په وینا په اوکراین کې د روسي ځواکونو په وړاندې جدي مخاومت شوی او ښایي روسیې پر اوکراین د نامشروع یرغل له پیل راهیسې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړې وي. اخوا د ناټو د عمومي منشي مرستیال مرسیا جوانا پرون په برلین کې وویل د اوکراین د خلکو مقاومت روسیا حیرانه کړې ده. ښاغلي پوتین ته زموږ پیغام دا دی چې هغه له نړیوالې دویمې جګړې راهیسې خورا وحشیانه او بدمرغه جګړه پیل کړې. هغه په تیرو وختونو کې اوس هم شاید د اوکراین د خلکو زړورتیا او د لویدیز سیاسي یووالي ته حیران شوی وي. د ناټو د سرمنشي مرستیال زیاته کړه که د لویدیز مرستې دوام وکړي ښایي اوکراین جګړه وګټي. لویدیز پوځي کارپوهان وړاندوینه کوي چې روسیا په اوکراین کې په خپل یرغل کې درنه مرګ ژوبله لري او ممکن تر 15,000 پورې پوځیان یې لاسه ورکړي وي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي روسیې د اوکراین په یرغل کې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړې. په همدې حال کې روسي ځواکونه د اوکراین د دویم لوی ښار خارکیف له شاوخوا څخه وتلي دي. دغه ښار د څو اونیو لپاره د روسیې د بمباریو شاهد و. د اوکراین پوځ وایي روسیې اوس د خپلو اکمالاتي لارو خوندي کولو ته پام اړولی او تر څنګ یې د اوکراین پر ختیځ خپلو راکټي او هوایي بریدونو ته دوام ورکړی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15,000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پراروان و لسو دقیقو که اسمت ساروان درا پرونو پا بلا چولگه کی ستاسو ملتیا کبی.
لخبرونو ور آخوا السلام علیکم دی برخی تموز اسمت ساروان هر کلیکم. په کونړ کې د خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو د شمیر د کمیدو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په کونړ کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي په هیواد کې له راغلي بدلونه وروسته د زده کوونکو شمیر کم شوی او ګڼې د اقتصادي ستونزو له کبله دولتي ښوونځیو ته تللي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
زموږ هیواد افغانستان دی.
دا د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د څوکۍ خصوصي ښوونځي لومړی ټولګی دی چې پکې ښوونکي زده کوونکو ته د درس پر ویلو بوخت دی. د یاد ښوونځي مسؤول شاهین راته ویل په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي چې ورسره د ګڼو کورنیو اقتصاد کمزوری شوی او همدا لامل دی چې ډیرو یې خپل اولادونه له خصوصي ښوونځي وویستلي دي.
د همدغه اقتصادي ستونزو له امله زموږ د ښوونځي د شاګردانو تعداد 40% رقم شوی. هغه چا چې مخکې معاشونه درلودل موږ سره یې اولادونه په ښوونځي کې شامل کړي وو، نو اوس چې معاشونه نه لري خپل اولادونه یا خو بیخي له ښوونځي څخه وویستل او یا یې دولتي ښوونځیو ته سپارچه کړل. له موږ سره چې اوس کوم زده کوونکي په ښوونځي کې پاتې دي کم فیس را کوي چې زموږ هغه مصارف نه پوره کوي. تازانو د درې میاشتو معاشات د کور د څلورو میاشتو کرایا په موږ باندې پاتې ده.
په مرکز اسداباد کې هم د خصوصي ښوونځیو مسولین له ورته ستونزو سره ټکوي. وایي له بدلون وروسته یې د زده کوونکو په شمیر کې کافي کموالی راغلی دی. د ام القرا په نوم د خصوصي ښوونځي مشر قاضي حبیب الله د خپلو مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ سره اکثره کسان پولیسو د اردو موظفین چې دي هغوی به خپل بچیان مکتبو ته رالیږل، اوس چونه هغوی وظیفې نه لري همدې وجې نه هغوی خپل بچي وباسي او زموږ تعداد هم کم شوی دی.
دوی زیاتوي چې خصوصي ښوونځي د پوهې او پرمختګ په برخه کې مهم رول لوبوي او لسګونه زره زده کوونکو ته د تعلیمي اسانتیاو برابرولو تر څنګ په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د خصوصي ښوونځیو مسؤلین له حکومت او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې په افغانستان کې خصوصي سکتور د پرزیدو او له منځه تللو وژغوري. په کونړ کې چارواکي وایي په ټول هیواد کې راغلو تحولاتو خلک اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او مشران ورته د حل لارو چارو پیدا کولو باندې بوختي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل.
موږ اطمینان ورکو چې کارونه روان شوي دي، معاشات شروع شوي دي، نو امید ده چې د دې کار د مخکې په پرتله باندې ښه وچلیږي او دغه خصوصي ښوونځي چې کوم ماشومان پکې دي انشاءالله دغه ستونزه به حل شي.
د تیر حکومت پر مهال په کونړ کې ډېر لس خصوصي ښوونځي جوړ شوي او هغه مهال هرې کورنۍ کوښښ کولو چې د خپل عاید یوه برخه د خپلو بچو تعلیم لپاره سپما کړي. خود جمهوریت له سقوط وروسته د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې سلګونه زره کسان له دندو او معاشونو بې برخې شول چې دې کار سره بیروزګاری زیاته شوه او سوداګریزي چارې هم زیانمنې شوې. که څه هم چې طالب چارواکي هر وخت ژمنه کوي چې د یادو ستونزو حل لپاره کار کوي، خو په تیرو شاوخوا نهو میاشتو کې نه بې دندې شوي کسان بیرته پر دندو شوي، نه ټول ښوونځي د نجونو پر مخ پرانستل شوي، نه سوداګریزي چارې عادي حالات ته راغلي او نه هم اوسنی حکومت کوم هیواد په رسمیت پیژندلی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په نړیوالو مطبوعاتو کې لا هم په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر شزو د بندیزونو د زیاتېدو په اړه لیکنې خپرې شي. نیویارک پوسټ لیکلی په داسې حال کې چې په امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د ښځو د حقونو په تړاو په دې بحثونه کې چې آیا هغوی د ماشوم د ضایع کولو یا سقط حق ولري او که نه، په افغانستان کې ښځې نه یوازې له زده کړو او کاره بې برخې کړی شوي، بلکې اوس دا اجازه هم ورڅخه اخیستل شوې چې لوڅ مخ له کوره ووځي. د خبرونه اشاره د طالبانو د حکومت وروستي فرمان ته ده چې پر اساس شزی باید سر تر پای ځانون پټ کړي. لکه چې طالبان وخت رسیدلی د شزو د محدودولو لپاره یو په بل پسې فرمانونه صادروي. له محرم پرته د شزو پر سفر بندیز، له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل، په ادارو کې د شزو د کار بندیز، او اوس د شزو هغسې حجاب چې طالبان په خپل باور اسلامي حجاب بولي. نیویارک پوست دا ډول حجاب د هغو اقداماتو برخه بللی چې افغانستان منځنیو پیړیو ته بیایي، او د ښځو په اړه د طالبانو اقداماتو ته به اشارې لیکلي چې دوی تر ډیره ښځو ته د نارینهو د ملکیت یا شتمنۍ په سترګه ګوري. نیویارک پوست په عین حال کې دا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د تیر کال د پریکړې طبیعي نتیجه بللې چې افغانستان ته یې شاواړوله. خبرونه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د استلو پریکړه ته په اشاره لیکي بایدن افغان متحدان د طالبانو رحم و کرم ته پرېښودل، او په یوه حیرانوونکي پریکړه کې ګڼ شمېر امریکایي الوتکې، وسلې او مهمات دښمنانو ته ډالۍ کړل. ورځپاڼه وایي چې بایدن هغو میلیونونو افغان ښځو ته هم شاواړوله چې په تیرو شلو کلونو کې د آزادۍ خوند لیدلی و. نیویارک پوست زیاتوي په داسې حال کې چې د امریکا په ستره محکمه کې د سخت په موضوع بحثونه کیږي، په کار ده چې د افغان ښځو پر غمجن برخلیک هم فکر وشي. ایرو ایشیا ریفیو خپرونې بیا د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي او د افغانستان او هند له استخباراتو سره د دې ډلې د اړیکو د ادعا